د ورځې 3 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په بلوچستان کې د بلوچستان بلتون پالو وسلوالو په ممند جنسای کې بعد مشکوک وسلوالو د وجلو د اداو د هند نیمه وچ لپاره د القاعده د ویان دی او پیغام د سعودي عرب د مذهبي چارو د وزیر پاکستان ته د سفرو د متحده عربی اماراتو د وزیر پر سرګندونو د پاکستان د داخله چارو وزیر د عکس العمل په اړه رپورټونه لرو یو شمېر نور رپورټونه تر څنګ ونیس پروګرام د رڼا په لور هم درورو خو پیل خبرونو کوو چې منور شاه به وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان ملیشیا ځواک د بلوچستان په تربت سیمه کې د دیار لس وسلوالو د وجنې ادعا کړې ده القاعده وايي پاکستان کې د روان کال په سر کې ډرون بریدونو د دوی دوه مهم کمانډران وجلی دي او روس د روس سمندري ځواکونو د یمن نه د بدامنه له وجې د بیلابیلو هیوادونو سره پاس درې سو وګړي ستلي دي او اوس د خبرونو تفصیل په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو له مرکزی دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې په بلوچ میشته تربت سیمه کې دیار لس بیلتون غوښتونکي وسلوال وجلي او یو شمېر نور یې جوبل کړی دی خبر پاڼه زیاتوي په دغه وجل شو کسانو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ نوم وسلوالې ډلې یو کمانډر حیات هم وجل شوی او یو بل کمانډر ظریف یې ژوندی نیولې د ملیشیا په خبره د عملیاتو کې د ځواکونو سپیشل اپریشن وینګ او د مکران اسکاوټس ډلې برخه اخیستی وه ملیشیا ځواکونه دا وکوي چې وجل شوی دیار لس واړه وسلوال د خالی پورس په تربت سیمه کې د مزدورانو په وجنه کې ککړ وو تر دا مهال بلوچ لیبریشن فرنٹ په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي اداره آی ایس پی آر وایي 13 شپې لس تنه وسلوال حق مهال وجلی چې د مومندو قبایلي سیمې سره د ډیورنډ په کرخه پاکستان ته وختل د یادې ادارې په وینا نور سلور پنځه وسلوال د نښتې نه پس ژوندي تښتېدلي او د خپلو ملګرو مړي په ځای پرېښي دي هلته په سیمه کې د کلي د حفاظت د یوې کمیټې مشر ملک سلوبر خان مومند په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
پیخه چې کوم شی وو دا ګلما په علاقه کې شی وو او د لسو کسانو د مرګ تصدیق کړي دا شوی دی په داسې ډول کارډر کراس کوو او کراس کړي او بلکې بس دا فایر کې شوی دی دا به د غلنۍ نه تقریبا چې 50 کیلومتر پورې به دی
د دې پیخه په اړه تر اوسه د وسلوالو موقف مخې ته نه دی راغلی په برصغیر پاکو هند کې د القاعده وسلوالي ډلې څنګه پرون په یو پیغام کې تصدیق کړی دی چې په پاکستان کې د روان کال په سر کې د امریکایي ډرون بریدونو له وجې د دوی دوه مهم کمانډران وجل شوی دي په دغه پیغام کې د یادې ډلې بیان اسامه محمود ویلي د وجل شوي کمانډرانو نمونه عبید الله او سلمان راجا سلمان وو اسامه محمود زیاتوي په ډرون بریدونو کې تر دې دمه د دوی د ډلې خواوشا 50 غړي وجل شوي په دې حقله د پاکستانی چارواکو له اړخه لا هم کوم موقف مخته نه دی راغلی د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې څو ورځې وړاندې د دغه هیواد پارلیمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ کول رد کړه 13 ورځې اسلام آباد ته رسیدلو پر مهال خاغلی صالح بن عبدالعزیز اویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ډیر مضبوط تعلقات دی او د پاکستانی پارلیمان فیصله د هیواد اندرونی معامله ده د خاغلی صالح دا دوره په داسې حال کې کیږي چې 13 هفته پاکستان ته د ایران وزیر خارجه هم ورغلی وو او پاکستانی چارواکو سره د خبرو پر مهال یې په پاکستان ټینګار کړی وو چې یمن ته د پوځي ځواکونو استولو پر ځای دی دغه هیواد کې د جوړجاړي د خبرو اترو ملاتړ وکړي بلخوا 13 ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د متحده عرب اماراتو د خارجه چارو د وزیر لخوا د یمن په جګړه کې د پاکستان د غیر جانبدار پاتې کېدلو د بیان په وجه د بیان په سختو ټکو کې غندنه کړې ده چې ویلی وو پاکستان به د دغه غیر جانبداري لوی قیمت ادا کړي نوموړي زیاته کړې چې د متحده عرب اماراتو د وزیر دا بیان د سفارتي آدابو خلاف ورزیده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ پرون د مصر په ناارامه صحرا سینای کې په دوو بیلابیلو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. د ریپورټونو له مخې د شمالي سینا په مرکز الاریش کې د یوې تاڼې مخې ته د چاودنې له وجې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي چې پکې 15 پولیس شامل دي او ګڼ شمېر کسانو ته پکې ژوبل شوي هم دي. په دویمه پیښه کې په شیخ زوید سیمه کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنه شوي چې پکې 9 عسکر وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د دې دواړو پیښو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش د سینا څانګې منلې ده. د روس د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن د ساحلي خار ادن نه د 100 هیوادونو د 300 نه زیات وګړي رایستلي دي. د روس د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي په ژغورل شوو کسانو کې 15 روسیان، 13 امریکایان، 15 برتانویان او 159 یمنیان او همداراز د منځني ختیځ د هیوادونو او د پخواني شوروي اتحاد د 100 هیوادونو وګړي شامل دي. د نړۍ هیوادونو خپل وګړي وروسته له هغې له یمن نه وباسي چې حوثي باغیانو د دې هیواد په لویه برخه قبضه کړې ده او په نتیجه کې په دې هیواد د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو هوایي حملې روانې دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی نن په برلن کې د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندې د ټینګښت په لارو چارو خبرې وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین، د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاورن فایبس او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دا راز د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمیکین به په دغه خبرو کې برخه اخلي. د یوکرین په ختیځ کې د روس په لوا باغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ خلا کې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم د فروری میاشتې په نیمایي کې د بیلاروس په سرخار مینس کې د جرمني او فرانس د مشرانو په منځګړیتوب د ډزبندۍ موافقې د یوکرین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم کړ، خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس تر تازه موږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د ګل پورس د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 55 پیسې غستی کیږي او په 2 روپې 80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.9 روپې 80 پیسې او 1.5 روپې 10 پیسې. یو یورو په 1.8 روپې 80 پیسې او 1.8 روپې 80 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او 35 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 10 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپې 8.5 پیسې اغستی کیږي او په 1 روپې 80 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. بنو او پیښور کې د تودوخې لوړه درجه 3 او کمه 6 درجې او کوټه کې 38 او 12 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه وایي په تربت کې د 60 مزدورانو د وژنې په تړاو یې یو شمیر بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ بیا وایي چې بیګا شپه لس هغه وسلوال چې غوښتل یې ډیورن کرښې واړي او پاکستان ته داخل شي په ممند ایجنسۍ کې وژلي دي. د سیمې اوسیدونکي د دغه پیښې پخلی کوي.
د لسو کسانو د مرګ تصدیق کړي دا شوې دي. د دهشتګرد کاډر او کراس کړي وبل کې
د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر د محل د پاکستان په سفر دی. د سمیدو چارو اوسیدونکي وایي دغه سفر هدف ښایي د یمن په شخړه کې د سعودي عرب ملاتړ لپاره د پاکستان هڅول وي.
ښکاري دا چې هغه یو کوشش بل کول غواړي چې په څو طریقه باندې پاکستان هغه خپل کوالیشن چې کمزور دی هغه کراوي.
او له شمالي وزیرستانه به کورکل شوي خلک هیله مند دي چې دا ځل چې خپل کورونه تستانه شي نو د یو سوله ییز او آرام ژوند خاوندان بشي.
یور مون په تاسو خپل کډو ته خپل وزیرستان ته چې پخو بیوز بیا ټول عمر ژوند صحیح تیر کی.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ ونیز پروګرام د رڼا په لور هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی رپورټ. په بلوچستان کې د پاکستان ملیشیا ځواکونه ادا کوي چې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ایل ایف 14 هغه وسلوالې بجلی چې دوی په خبره د خالی د ورځې د 60 مزدورانو په وژنه کې لاس درلود. ځواکونه زیاتوي په وژل شو کې د یادې ډلې یو کمانډان هم شامل دی. خدای نور ناصر په دغه اړه رپورټ راکوي.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشاو له مرکزی دفتره د دوشنبه په ورځ په خبرې شوې خبر پاڼه کې دا سوي چې په بلوڅ میشته تربت سیمه کې یې دیار لس بیلتون غوښتونکي وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. ځواکونه وایي په دې وژل سویو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ نومې وسلواله ډلې یو قومندان حیات هم وژل سوی او یو بل قومندان ظریف یې ژوندی نیولی. د ملیشاو په خبره په دې عملیاتو کې د ځواکونو سپیشل آپریشن وینګ او مکران سکاوټس برخه واخیسته. د ملیشا ځواکونو په دې خبر پاڼه کې مخکې ویل شوي د دوی سرتیرو له یادې وسلواله ډلې څخه بیخي زیاته وسله او راکټ لانچرې هم ترلاسه کړي دي. ملیشا ځواکونه ادعا کوي چې وژل سوي دیارلس واړه وسلوال د خالد ورځې د شلو مزدورانو په وژنه کې ککړ و چې ټول ووژل سوه. په دې خبر پاڼه کې د ملیشا ځواکونو د مشر میجر جنرال شیر افغان له خولې ویل شوي د دوی سرتیري به د ولسي وګړو د وینې د یوې وڅاڅکې حساب اخلي او ولس به کله هم د ترهګرو بېرحمۍ ته نه پرېږدي. د یادونې وړ ده چې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د تربت په ګوګدان سیمه کې وسلوالو د پنجاب او سند صوبو شل مزدوران په ډزو وژلي او درې نور یې ژوبل کړي وه چې مسؤلیت یې ځایي رسنیو ته د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه وسلواله ډلې قبول کړی وه. تر دې پیښې وروسته د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ یادې سیمې ته تللی او په همدې سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز وای تیر شپې په ممند جنسا کې ډیورن کرخ د نږدې لس تنه وسلوال وژلې دي. تر دې مخکې هم پاکستانی ځواکونو د ممند جنسا په عمر بانډ سیمه کې د وو تنه وسلوالو د وژلو خبره کړې وه. په دغه اړه ورو د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزی دا رپورټ.
د پاکستان د پوز د معلوماتو خپرولو اداره آی ایس پی آر وای چې تیر شپه یو نیمه بجه د پولی پوری خاړې څخه د ترهګرو یو ډله پاکستانی علاقې ته راوخته چې عسکري ځواکونه ورباندې ډزې وکړې او لس وسلوالې پکې ووژل او دوی دا هم وای چې ستنه وسلوال وتښتېدل. د بایزو د سپی شاندري اوسیدونکو او د ویلج ډیفنس کمیټای یعنی د کلي د حفاظت لپاره د مقرر ډلې مشر ملک سنوبر خان مومند د دې پیښې په اړه وای
پیښه چې کوم شوی و دا ګلما په علاقه کې شوی و او د لسو کسانو د مرګ تصدیق کړي دا شوی دی. په دهشتګر کوارډر کراس کوو او کراس کړي و بلکې بس دا فیر کې شوی دی.
نو د شونکړې سیمه د غل نه ده او د هغه ځای چې سلاله نومیږي او سمو د وړاندې پکې د پاکستان عسکري ځواکونو سلیرې جګړې وژلې شوی هم و. څومره لری پرته ده؟
دا په دغه غل نه ده تقریبا چې 50 تر 70 کیلومتر پورې به ویدایي تقریبا چې 70 کیلومتر مزل به داسې د الزی او د سلالای او دا
یاد دی چې د عسکري ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې د فروری په میاشت کې هم د کوزه محمود جنسې په عمر بانډا کې و تنه وسلوال وژل شوي وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده بیان مشال ریډیو ته په لیږلي یو پیغام کې په وزیرستان کې د خپلو یو شمېر مهمو غړیو د وژنو خبرونو تصدیق کړی دی. دغه بیان په خبره ملګري د امریکایي بې پلټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. له سیمې پرې زموږ خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د برصغیر د القاعده وایون د اسامه محمود په خپل ځخ مشال ریډیو ته یو پیغام را لژلای دی چې په کوم کې د برصغیر مرستیال کمانډر استاد احمد فاروق سره د القاعده د مرکزی شورا غړي او په قطبی وزیرستان کې د القاعده مشر کاری عمران د مرګ په خلای کړای دی او دا یې هم نه لیدي چې په 13 داغشه په وزیرستان کې امریکایي بے آوازه جازونو د القاعده 50 مهم کا سون و جلی او دمرای نور پر هر جلی کړی دی. وایون دا هم شولی دی چې د القاعده د بر صغیر مرستیال کمانډر استاد احمد فاروق خپل نوم راجا محمد سلیمان او د پاکستان د مرکزی پندغولی اسلام آباد و سدون کایوان و جلی د ضرب عزم اپریشن په وخت په قطبی وزیرستان کې شو چې امریکایي بیا و بازا جازونو د روان کال د اولنۍ میاشتې په 15 نیټه وویشته و وژه. په دغیر رنگ وایوند اسامہ محمود د دویم وژلي کمانډر کاری عمران اصلی نوم کاری عبید الله وشولای او دا یې هم جوته کړې ده چې دا هم د پنجاب ملتانو سے دنکای او د قطبی وزیرستان واډه په سیمه کښې د روان کال د اولنۍ میاشتې په پنځمه نېټه سره د نورو شپږو ملګریو وژلی شوی دی. یاده دې وي چې د وایوند اسامہ محمود د ږغ دا پیغام په درې څلوېښت منټونو او په نه دېرش سیکنډونو مشتمل دی چې په کوم شي یې دا هم واضحه کړې ده چې بیا وبازه امریکایي جازونو په وزیرستان کښې په ترجیحي بنیاد د القاعده مهم کمانډرون په نقشه کړي وژلي دي او یو ځای د قطبي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې په یولس بریدونو کښې لس بریدونه د القاعده په پټغولیو کړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر صالح بن عبدالعزیز بن محمد الشیخ پرون د پاکستان په دو ورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی دی. ټاکل شوی نوموړی به نن د پاکستان د وزیر اعظم په شمول لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان ګډې غونډې د یوه قرارداد په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې د یمن په شخړه کې د بې پرې پاتې شي. له اسلام آباد احمدالله رپورټ راکوي.
تیر ورځ پاکستان ته پر رسیدو د اسلام آباد په هوایی ډګر کې مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې پاکستان د پارلمان لخوا قرارداد پاس کول د پاکستان کورنۍ معامله ده، البته موږ د پاکستان نه د بهترۍ امید ساتو. د ده وینا وه چې د پاکستان او سعودي عرب ښه تعلقات دي او د دې د نورو ښه کولو کوشش به کوي. د سعودي عرب د وزیر د پاکستان سفر په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وه چې د دې مقصد یوازې د حج او عمرې په چارو خبرې کول دي او د دې دورې د یمن شخړې سره هیڅ تعلق نشته. د سعودي عرب وزیر د پاکستان سفر په حقله چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا ده
پالیسی میٹرز باندھے پاکستان سعودی عرب پر دوستانہ باندھے اور پتی باندھے خبر ہے کوشش بل کول واڑی بچوں طریقہ باندھے پاکستان اخبل کوالیشن چی کمزور دے آگے کرا ہو پاکستان یہ ریزولوشن نہ روش تو اخبل ٹائٹ پوزیشن کے جان رہا ہو پتا جی سچویشن کے ٹوٹل نہ چی کم شوے دے اس نما داچی خیال دارے کہ بدی کے بعد پاکستان حکومت اور ریاست دا واڑی کی سمیڈل وے بکے رہو باسی اور جیسے ٹوٹل نہ جوانا کرے
دی ترسنگا دا اتوار پورز مخام دا داخلہ وزارت لخوا جاری شوی بیان کې چودھری نثار علی خان د متحده عرب اماراتو د خارجه وزیر په بیان سخت خبرګون ښکاره کړی دی او وایي چې پاکستان د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د خلکو لپاره یو شان نیک جذبات لري خو د متحده عرب اماراتو د وزیر بیان د سفارتي آدابو او اصولو خلاف دی. د اماراتو د وزیر بیان سره د پاکستانی قوم سپکاوی شوی دی او دا چې داسې بیان ورکول نه یوازې د افسوس بلکې اندېښنې وړ خبره او دړکې برابر ده. د یادونې ده چې د متحده عرب اماراتو د بارنو چارو وزیر په خپل ټویټر پیغام کې ویلی وو چې د یمن په شخړه به د پاکستان بې پرې دریس په لوړ قیمت تمام شي. پاکستان باید له منځني ختیځ هیوادونو سره د خپلو ستراتیژیکي ګټو پر بنسټ خپل دریس روښانه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان د کورونا او چارو وزیر د یمن په جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو د وزیر څرګندونې په سختو ټکو کې غندلي او دا یې د پاکستاني ولس سپکاوی بلل دی. نوموړی وایي پاکستان یو خپلواک هیواد دی او خپلې پریکړې په خپله کوي. پر دغه موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
پرون د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان وویل دا ډېره د فکر وړ خبره ده چې د متحده عرب اماراتو یو وزیر پاکستان ته دړکې ورکوي. د عرب اماراتو د بنو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش تېره ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړې وو چې پاکستان به د خپل مشکوکه او مبهم دریز ډېر لوړ قیمت ورکړي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود د متحده عرب اماراتو د وزیر دغه خبرې غیر سفارتي بللي او وایي وخت به پخپله وښایي چې د عرب هیوادونو لخوا په یمن کې د مداخلې قیمت به څوک ورکوي.
متحده عرب امارات به په موږ دا دباو اچوي چې زموږ کوم خلک هلته د مزدورۍ لپاره تللي دي هغوی به راوباسي یا به زموږ تجارت تر اغیز لاندې راولي. خو ګوره، زموږ او د اماراتو ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او داسې نه ده چې یوازې ګنې پاکستان له اماراتو ګټه اخلي. هغوی په موږ کوم احسان نه کوي او دارنګ په یو مسلمان هیواد خپل غوښتنې منل او هغه بلیک میل کول ډیره غلطه پالیسی ده. البته پاکستان وار په وار دا وای کچری د سعودي عرب سلامتی ته خطر شوه نو موږ به ضرور مرستو ته ورزو، خو په نور هیوادونو کې پاکستان فوجي مداخله نه غواړي او دا په بشپړه توګه سمه پالیسی ده.
د متحده عرب اماراتو د بنو چارو وزیر انور محمد قرقاش پر خپل ټویټر پاڼه ویلي وو ښکاري داسې چې پاکستان ته له خلیجي هیوادونو ایران ډیر اهمیت لري. خود پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننت جنرال ثرت مسعود وایي
نه دا بالکل غلطه خبره ده. د پاکستان خو تر ټولو غټ استراتیجیک ملګری سعودي عرب پاتې شوی. البته دا چې ایران د پاکستان ډیر مهم گاونډي هیواد دی او موږ غواړو چې اړیکه ورسره ښې کړو. د پاکستان پوزیشن دا دی چې د یمن شخړه دغه هیواد کورنۍ ستونزه ده او باید چې د خبرو تر دولاري هواره شي نه چې د فوزي کاروای دلاري.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د بنو چارو کارپو جانګیر احمد قاضي وایي باید چې پاکستان په اسلامي نړۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل مثبت رول ولوبوي.
پکاروم دې چې زموږ هغه وزیر اعظم نورو مسلمان ملکونو ته خبرې کړي وکړي دا چې لګیا دي سیول وار دا دي ختم شي او پاکستان لپاره په درېم ملک کې جنگ کول دا عقلمندي نه ده.
دربي هیوادونو لخوا د پاکستان په اړه سخت غبرګون وروسته له هغو مخته راغلی چې پاکستان پارلمان د تېرې جمعې په ورځ له څو ورځو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې یمن کې بعد سعودي په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ چې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي پوځي مداخله نه کوي. د پارلمان غړو ویلي پاکستان باید د یمن په مسله کې بې طرفه پاتې شي. سعودي له پاکستانه غوښتي وو چې د حوثیانو پر ضد په روان پوځي کمپاین کې ورسره د بیړو الوتکو او ځواکونو مرسته وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اسلامي دولت وسلواره ډله په افغانستان کې وده نشي کولای. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت او خلک به اجازه ورنه کړي چې یاد ډله په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. په دغه اړه جزئیات اورو د کابل نه د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي دولت کسانو خپل فعالیتونه آن د کابل شاوخوا ته رسولي دي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یاد ډلې ته په افغانستان کې د پی ایښودلو ځای نشته. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل داعش یا اسلامي دولت ډله داسې مفکوره لري چې په افغانستان کې خلک نه خوښوي او افغانان به یې پر وړاندې ودرېږي.
داعش یوه داسې مفکوره ده چې په افغانستان کې څوک نه خوښوي. داعش نس کولی په افغانستان کې وده وکړي. افغانان یې پر وړاندې یو موټی دي او یو موټی به پاتې سي. داسې کسان شته چې ځان ته داعشیان وایي، په هر نامه چې وي نس کولی په افغانستان کې فعال وکړي. افغانان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په خاوره کې څوک فعالیت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایتونو په ناامنو سیمو کې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت په پلوي د هغوی تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یاد ډلې ته وفادار ګڼي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې یاد کسان هغه طالب جنګیالي دي چې یا خو طالبانو شړلي او یا یې هم له هغوی څخه لاره بله کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې افغانستان له جغرافي پلوه د جنګیالیو لپاره خوندي سیمه ده. دا چې د اسلامي دولت ډله له عقیدوي پلوه له افغانانو سره ستونزې لري، نو په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه اټکنی وي.
له کابل زموږ خبریال رحمت الله افغان. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د تیر کال د همدې مودې په نسبت سږ کال د ملکیانو مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. یوناما په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه په خپل تازه درې میاشتنی رپورټ کې د فیصدي خبره کړې ده. د دغه رپورټ جزئیات اورو د صفی الله ستانکزینه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. د یوناما یو تازه راپور ښیي چې په دې موده کې 655 ملکیان وژل شوي او 1155 ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې په وژل شوي او ټپي شوي ملکیانو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې ګراف هم لوړ دی. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما په دې درې میاشتني راپور کې راغلي چې په دې موده کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له امله مرګ ژوبله 20% کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د دې راپور د خبرېدو پر مهال د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په دې راپور کې ویل شوي چې یوناما د هغو عملیاتو په اړه هم اندېښمنه ده چې ممکن په راتلونکو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو له خوا وشي. یوناما ویلي ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې 3.5% مسؤلین وسلوال مخالفین او 14% امنیتي ځواکونه دي. په راپور کې راغلي چې د 2% ملکیانو د وژلو او ټپي کولو مسؤلین په ګډه افغان ځواکونه او طالبان دي او 6% نور د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لومړنی عامل ځمکنۍ جګړې، دویم ستر لامل یې ښخ شوي ماینونه او درېیم یې هم هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر جورجیت گاگنون هم ویلي چې د ملکیانو مستقیمه وژنه د بشري حقونو د نړیوالو موازینو خلاف عمل او یو جنگي جنایت دی. میرمن گاگنون له طالبانو غوښتي چې په هغو کسانو حمله ودروي چې له دوی سره په مستقیمه دښمنۍ کې نه دي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچې خوبه چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپلې م لاړې.
کله یې موږ ته کارتونونه را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
له شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو د غوي کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. حکومتي چارواکي وايي هغه سیمو ته کډوال لیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د سیمې په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند کولو ته اړ کړل شول. دا چې خپل کورونو ته ستنېدونکي دغه کډوال د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي، پر دغه موضوع د ګلیاس د رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې مش د شمالي وزیرستان کډوال وای چې له خپل کورونو نه لري ژوند تیرول ډېر سخت کار دی، خو دې سره په سوچونو کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. په بنو کې مش د شمالي وزیرستان یو کډوال میر کلام وزیر وای چې کډوالو په خارونو کې هغه څه وکتل چې دوی ته محروم پاتې دي. د زیاته کړه میر کلام وزیر ویل چې د شمالي بلوچستان ځوانانو په خارونو کې انټرنیټ، ټلویزیون، ټولنیز ویب پاڼو او په نورو نویو کارونو خبر شو، نو په دغه ځوانانو کې تعلیم لپاره هم شعور را بیدار کړو. هم دغه سیمې یو بل کډوال ګل اعظم خپل کور ته ستنېدو ته ډېر لیواله دي چې یو نوی سوچ او کردار سره واپس روان دي.
دنیا ته ځان وښایو چې یار مونږ من پسند خلک یو، مونږ مطلب په درد خلک یو. په اصل فیصد کې په مونږ باندې تر 80% نه زیات اثر پرې وکړو، ځکه چې خامخا د یوې علاقې نه چې بل علاقه بدل شي هغه د خلکو سره ناسته پرته وشي. دنیا خو دې ده چې وګوري خلک چېرته روان دي، خلک کار ته ځي، خلک څه کوي، دا مونږ څه کوي، دا دومره پاتې شوي ولې.
ګل اعظم تکړه چې د کډوالۍ په ژوند کې دا خبره محسوس کړه چې دنیا یو اړخ ته روان ده او د دوی د سیمې خلک بل لور ته روان دي. دا د خبره د ځوانانو په سوچونو کې مثبت بدلون راغلی دی. هم د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی ګل محمد چې په بنو کې په آرمی پبلک سکول کې زده کړې ترلاسه کوي هم دا خبره احساسوي چې ژوند یې اکثر بدل شوی دی.
بل ژوند بیا باقي مونږ ته مثلا نشي جوړه چې دا کوم ژوند مونږ د یو سال بهر تیر کوم چې دا مونږ بیا نه غواړو چې مونږ دغه یو بل سال بهر تیر کوو چې یو ور مونږ واپس شو خپل کاډو ته خپل وزیرستان ته چې په بیا ټول عمر ژوند صحیح تیر کړي.
د شمالي وزیرستان یو ځوان زفران خان نمې پښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند او نوې تجربې سره خپل کور ته ستنېږي، نو کوم نوې سوچ او فکر له ځان سره وړي؟ نو هغه په جواب کې ویل
خپل صاحبات په وجه باندې موږ راسي ایجوکیشن او کو ایجوکیشن تم دې سر دې بغا کې میران شاه کې وزیرستان کې
دا بچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای اوس وخت بدل دی او قبایلی ولس هم د خپل نوی نسل لپاره د تعلیم او صحت اسانتیا غواړي. نو مبړې زیاتوي
دا به اسپیټال هم غواړي، دا به ډیسپنسری غواړي، دا به هغه کښانته جامه غواړي، دا به کور کې بازار مطالبه کوي. بیا زه دغه خبره کوم چې 15%
کسان بنزی انمخ کې تدې سوګو د دنیا تاریخ دا وای زما جریما تم اجری خو کتاب دی وکاته چې تکل راغله په بتا ته پته ودی چې په دښته راغله دا ټول مقصد دا دی چې دا یو بل سره تړلې سیستم دی
کسوم له شمالي بلوچستان به کور کړل شي خلک ډیر ستوندو سره مخ ته خو په مجموعي توګه په فکرونو او سوچونو کې مثبت بدلون ښکاری دغه کډوالو مشال اډو سره په خپل خبرو کې مثبت خبري وکړي او له حکومت غوښتنه لري چې دغه سیمو خلکو ستوندې په پام کې ونیسي چې منفي سوچونو مخنیوي وکړل شي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کې اوریدل مه هیروي.
اور دن کو مشال ریڈیو دا دریڈی میں بجی کی دن کی دی دا منور شانہ با لنڈ خبر نہ اور
کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو له مرکزی دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې په بلوچستان او توربات سیمه کې د یارلس بیل تر غوښتن کې وسلوال وجلی او یو شمېر نور یې جوبل کړی دي. ملیشیا ځواکونه داوا کوي چې وجل شوې د یارلس واړه وسلوال د خالی پورس په توربات سیمه کې د مزدورانو په وجنه کې ککړ وو. تر دا مهال بیل تر غوښتن کوډلو په دیاړه څنګه دی ویلي د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره آی ایس پی آر وای تیر شپه یې لس تنه وسلوال هغه مهال وجلي چې د مومندو قبایلي سیمې سره د ډیورنډ په کرخه پاکستان ته وختل. د یادې ادارې په وینا نور اصلور پنځه وسلوال د نښتې نه پس ژوندي تښتېدلي او د خپلو ملګرو مړي یې په ځای پرېښي دي. وسلوالو په دې اړه لا هم کوم دریز نه دی پړاګه کړی. په برصغیر پاکو هند کې د القاعده وسلوالې ډلې څنګ پرون په یو پیغام کې پخلی کړی چې په پاکستان کې دروان کال په سر کې د امریکایي ډرون بریدونو له وجې د دوی دوه مهم کمانډران وژل شوي دي. یاد ډله وایي په ډرون بریدونو کې تر دې دمه د دوی خواوشا 50 غړي وژل شوي دي. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې سورت مخ کې د دې هیواد پارلیمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ کول رات کړل. تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدو نه پس خاغلی صالح بن عبدالعزیز وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ مضبوط تعلقات دي او د پاکستاني پارلیمان فیصله د دې هیواد اندرونی معامله ده. پرون د مصر په نارما صحرا سینای کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دیارلس کسان وژل شوي دي. د پیښو نوایي په یوه پیښه کې د تاڼې مخې ته شپږ کسان وژل شوي چې پکې پنځه پولیسواله وو. د دې حملو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش منلې ده او د روس د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن د ساحلي ښار عدن نه د سو هیوادونو د 300 نه زیات وګړي رایستلې دي.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د عرب لیگ سپیکر احمد بن حمد الجرون د یمن په شخړه د پاکستان د پارلمان لخوا په غیر جانبدار پاتې کېدو دریز د مایوسۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د دې شخړې حوالې سره قرارداد په نړیوال کچ د عربو او مسلمانانو دریز سره سمون نه خوري. رسپانه لیکي چې کله د پارلمان په ګډ اجلاس کې د یمن په شخړه بحثونه روان وو نو د حکومت دا فرض جوړېدو چې د سفارتکارۍ تقاضي هم پوره کړې وي او د پارلمان د ګډ اجلاس نه وړاندې مناسبه بداوي چړومبې پارلمانی غړي او مختلفو سیاسي ګوندونو مشران یې په بند کمره اجلاس کې د حالاتو نه خبر کړي وي. ورسپانه لیکي چې دا واضح ده چې حکومت سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په شان ملګري ملکونه نه خو د پارلمان د ګډ اجلاس شروع کېدو نه وړاندې او نه د قرارداد منځوریدو وروسته په اعتماد کې اخستی دي او دا معاملات نظر اندازه کولو لوجه دا صورتحال مخې ته راغلي چې وسې ټول په تشویش کې اچولي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د سعودي عرب، متحده عرب امارات او عرب لیگ سره خبری شروع کړي او دا یقین دی ورلور کړي چې موږ به د سعودي عرب داخلي سلامتی او دفاع لړ کې خپل فرض ادا کول لپاره هر وخت تیار یو. نو امید دی چې د ګام سره بعد ملګری ملکونو په زړونو کې پیدا شوی شکونه لري شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ځنې عرب مشرانو لخوا د پاکستان د پارلمان په فیصلې تنقید کول نه دا خبره واضحه شوه چې دوی د پاکستان نه دا توقع نه لرله او په دې امید وو چې پاکستان به په درخواست په فوري توګه عمل درآمد وکړي او خپل فوج به ورولېږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د یمن شخړه ډېره حساسه ده او په دې جنگ کې که په فوري توګه پاکستان د سعودي عربستان ملګرتیا کوله نو د ایران سره تعلقات خرابېدو سره سره په ملک کې فرقه ییز شخړې هم مخې ته راتللی شوي، او که سعودي عرب ته فوج لېږلو نه انکار کوي نو عربي ملکونو سره یې تعلقات خرابېږي. نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره ټول اسلامي ملکونه را یو ځای کړي او د یمن د شخړې حل دې د مذاکراتو لارې را وباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو، پاکستانی ڈان رسپانه د یمن په معاملہ کې د پاکستان د کردار په اړه د هیواد پارلمان د قرارداد او سپټنیک سړنیز ادارې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو موضوع راغستی. دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
ډان رسپانه لیکي تیره اونۍ د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د یمن په شخړه بحث وشو او زیاتره غړو وویل باید پاکستان په دغه جګړه کې پوځي مداخلت ونه کړي. رسپانه لیکي پارلمان دغه یو ډېره ښه فیصله وکړه او یو ډېر ښه پیغام نړۍ ته ولاړو. د پارلمان په دغه غونډه کې وویل شو باید حکومت لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي، ځکه چې دغه د ولس تر ټولو لویه ستونزه ده. رسپانه لیکي که څه هم د نواز شریف او د سعودي شاهي خاندان ډېرې نږدې اړیکې دي، خو بیا هم د پوځ د لیږلو فیصله د پارلمان مخې ته وړاندې کړه. په سیاسي مسلو کې د سعودي عرب تر ټولو نږدې اتحادیان د مسلم لیگ نن مشران دي، او د پارلمان د داسې فیصلې راتلو سره د نواز شریف او د سعودي عرب د شاهي خاندان ترمنځ تعلقات هم خرابېدلی شي. په پارلمان کې په دغه بحث کې ځینو سیاسي ګوندونو لکه پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د متحده قومي موومېنټ غړو یو ځل بیا وویل باید دوی په منځني ختیځ نه بلکې په خپلو داخلي مسلو پام وکړي. او له دې سره سره دا ځل نورو سیاسي ګوندونو لکه تحریک انصاف هم وویل چې پاکستان دې دغه مسلې نه ځان بهر وساتي. بلخوا د دغه مسلې پارلمان ته د کېښودلو سره وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش هم وکړ چې سعودي عرب ته دا ووایي چې ګوري د دوی لاسونه تړلي دي او د پارلمان د فیصلې خلاف نشي تللی. ورځپاڼه لیکي د پېښور په یو سکول د وسلوالو د تیر کال د دسمبر حملې هم د پاکستان په پالیسۍ کې یو څه بدلون راوستو، او هغه دا چې باید دغه هیواد لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي. بلخوا سپوتنیک څېړنیزه اداره وایي روس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله کېدای شي له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای شي او دغه د روس لپاره یو خطر جوړ کړي. د روس د ساینسي تعلیمي ادارې د نړیوال امنیت تمرکز مشر الکسی اربتوف وایي روس په دې اړه ډېر اندېښمن دی، او زیاتوي په افغانستان کې له وړاندې نه القاعده او طالبان اړیکې لري، او د اسلامي دولت د دغه ډلو سره ممکنه یو ځای کېدل د روس لپاره یو لوی خطر دی. اربتوف وایي ماسکو غواړي روس د ممکنه سیمه ییزو خطرونه محفوظ وساتي. د روس دغه څېړونکي د اهم وایي په عراق کې د امریکا او اتحادي هیوادونو د جګړې وروسته تر اوسه امن نه دی پر ځای شوی، او دوی نه غواړي په افغانستان کې هم داسې حالات پیدا شي چې له وجې روس هم د امنیتي مسلو سره وړاندې شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سولې د نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ چې مرکز یې د سویډن په مرکز سټاکهولم کې دی، په یوه نوي رپورټ کې ویلي په 2014 کال کې د نړۍ په پوځي لګښتونو کې د نظر وړ بدلون نه دی راغلی. دا رپورټ زیاتوي په یاد کال کې په مجموعي ډول د نړۍ پوځي لګښتونه په سلو کې 0.4 یعنی 1.8 ټریلیون ډالر کم شوي دي. د مسلې تفصیل د مشال ریډیو د خبري څانګې په رپورټ کې له جاناکا الکوزی هورو.
په سټاکهولم کې د سولې د نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ وایي د امریکا د متحده ایالاتو او لویدیځې اروپا پوځي لګښتونه کم شوي، خو په مقابل کې چین، روسیې او سعودي عربستان خپل پوځي لګښتونه زیات کړي دي. دا درې هیوادونه له امریکا وروسته په نړۍ کې د پوځي لګښت ستر هیوادونه دي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ خپل نوي راپور کې وایي د منځني ختیځ، ختیځې اروپا او افریقا شخړو په مربوطو سیمو کې د وسلو لګښتونه زیات کړي دي. د دې انسټیټیوټ رئیس سام پیرلو فریمان وایي د اوکراین شخړې د ختیځ اروپا هغه هیوادونه چې روسیې ته نږدې پراته دي مجبور کړي چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي، په خاص ډول د مرکزی اروپا، بالتیک حوزې او سکندنوي هیوادونه مجبور شوي چې خپل پوځي لګښتونه او بودیجې زیاتې کړي. په عین حال کې د لویدیځ اروپا 50 سترو مصرفونکو فرانسې، برېټانیا، جرمني، ایټالیا او هسپانیا په روان کال کې خپل پوځي بودیجی نور هم کمی کړی دی. په سټاکهولم کې د سولې د نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ رئیس سام وای د اوکراین بحران اصلا د اروپا امنیتي حالت بدل کړ، خو تر اوسه اغیز یوازې پر هغو هیوادونو زیات دی چې له روسیې سره ګډې پولې لري. په نورو هیوادونو کې د سختو مالي مقرراتو له امله پوځي لګښتونه راکم شوي دي. د سام په وینا پولنډ خپله پوځي بودیجه په سلو کې دیارلس زیاته کړې ده. اوکراین په 2014 کال کې خپله پوځي بودیجه په سلو کې شل زیاته کړې وه او سږ کال ممکن د خپلو وسلوالو ځواکونو لپاره لګښتونه دوه برابره کړي. د سولې د انسټیټیوټ په راپور کې دغه راز ویل شوي چې روسیې خپل پوځي لګښتونه په سلو کې 8.1 یعنی 4.5 میلیارد ډالرو ته زیات کړي دي. سعودي عربستان خپل پوځي لګښتونه په سلو کې 10 زیات کړي. چین خپل پوځي بودیجه شاوخوا 2.6 میلیارد ډالرو ته رسولې ده. د امریکا متحده ایالات چې په نړۍ کې تر ټولو ستره پوځي بودیجه لري په 2014 کال کې خپل پوځي لګښتونه په سلو کې 6.4 کم کړي، خو بیا یې هم تیر کال پوځي بودیجه 610 میلیارد ډالر وه.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ور کوچ کله فاټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خسي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا د صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو له متحده عرب اماراتو چاپیدونکو ورځپاڼې دی نېشنل د پاکستان او عرب هیوادونو د اړیکو په اړه مقاله لیکلې ده چې په کراغلي متحده عربي امارات د پاکستان لخوا په یمن کې له سعودي عرب سره د پوځي ملاتړ نه کولو پر فیصله خفګان ښودلې ده. لیکن زیاتوي متحده عرب اماراتو له پاکستان سره ډېرې مرستې کړي، خو د اسلام آباد د نوي تګلارې په دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښایي خراب کړي. بشیر ګواخ د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د نېشنل ورځپاڼه لیکي چې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر واضح کړی چې پاکستان به له دې عمله خرابې نتیجې ولري چې د یمن په کشاله کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په عملیاتو کې له برخه اخیستو انکار کړی دی. د دې مقالې لیکواله عائشه المازوري لیکي چې سعودي هم حق لري چې د پاکستان په دې فیصله خفه شي. دا غي په خبره داسې ښکاري چې اسلام آباد د دې فیصلې له وجې په اوږده مهال کې رامنځته کېدونکو پایلو غور نه دی کړی، ځکه چې له دې وروسته به پاکستان او خلیجي هیوادونو ترمنځ بې باوري رامنځته شي. په مقاله کې راغلي چې په یمن کې د سعودي عرب کامیابه کاروایی به هوتیان له منځه یوسي او القاعده قوي مرکزونه به هم وځپي چې پر سیمه به پراخه اغیز ولري. د نېشنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان خپل بل گاونډي هیواد ایران سره هم اړیکې ډېرې تودې نه دي، ځکه چې دواړه هیوادونه پر پوله یو شمېر مسلې لري. تیر کال اسلام آباد ایران ته احتجاج وکړ چې ولې دیرش پوځیان د ایران ضد وسلوالو پسې د پاکستان خاورې ته ورننوتي وو. په همدې حال کې ایران هندوستان ته نږدې شوی او افغانستان سره د مهم چابهار بندر د لارې جوړولو لپاره د هندوستان د پوځي تجربې کار اخلي. د یمن د کشالې پاړه د پاکستان پالیسی او پر هغې د متحده عرب اماراتو د بهرنو چارو د وزیر څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې د لیکوالې په خبره د روسیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې وې. د دواړو ترمنځ تجارت د 2012 کال د 2.6 بلیونو څخه په 2013 کال کې 10 بلیونو ډالرو ته ورسېد. همداراز د ورځپاڼې په خبره متحده عرب اماراتو پاکستان سره په بشري ناورینونو او نورو وختونو کې ډېرې مرستې کړې دي. په همدې موخه یې په 2011 کال کې د پاکستان د مرستې پروګرام یا پاپ شروع کړ. متحده عرب اماراتو د دې پروګرام په ترڅ کې پاکستان کې د شیخ خلیفہ بن زید ال نهان پل علاوه ګڼ سکولونه یا ښوونځي او هسپتالونه جوړ کړي دي. خو په مقاله کې راغلي چې اوس د یمن پر مسله د اسلام آباد پالیسي د پاکستان او متحده عرب اماراتو اړیکې ان تر دې خراب کړې چې د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا به د پاکستان لپاره ښې نتیجې ونه لري.
وایس اف
امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو مشال ریڈیو تاسوږي چې اوس درته د رڼا په لور 19 پروګرام دروړو چې پکې په سیمه کې د جنکو تعلیم په دغه برخه کې د موجودو ستونزو په اړه خبرې تاسو ورې د خبرونه زما همکار شاهین بونیری جوړوي.
درنا پلور
د رڼا پلور ستړي مشه د نن پخپرونه د رڼا په لور کې د پاکستان قبایلی سیمو ته ورزو او د غلطه د جنکو د تعلیم په اړه اولس زده کوونکو او استادانو ته په ورپی خستونزو او ننګونو خبره کو. د کال 1998 د سرشمیرنې تر مخه په قبایلی سیمو کې خواوشا سلور میلیون خلک ژوند کوي چې ډېرې یا خو کار کروندکی او یا په هیواد دننه او بهر کاروبارونه کوي. د فاټا سیکرټریټ د راپور تر مخه دلته د جنکو 1,614 پرایمري سکولونه، 200 میډل سکولونه، 15 اویا هاي سکولونه، 15 هایر سیکنډري سکولونه، 14 ډیګري کالجونه، 1 الیمنټري کالج او 450 کمیونټي سکولونه دي. خو ولې په سیمه کې د بې قرارۍ او خلکو د بې کور کېدو له کبله لوی شمېر تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. ګڼ شمېر سکولونه وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولې دي او څه داسې هم دي کوم چې د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دي. د پاکستان قبایلي سیمې له مودو راهیسې د جنگ جګړو، د انتظامی اصلاحاتو د نه عملي کېدو او پرمختیا د ټیټې کچې له کبله د ګڼ شمېر ستونزو او بې قرارۍ سره مخ شوې دي. په قبایلی سیمو کې د پرمختیا د یوې ادارې مشر نظام داوړ وایي قبایلی سیمې دا وخت د تاریخ د یو نازک دور نه تیریږي او په روانو جنگ جګړو کې د ټولو نه ډیر زیان د سیمې تعلیمي حالو زلو او په خاص توګه د جنکو تعلیم ته رسیدلې ده.
قبایلی علاقه که تاسو تاریخ وګورئ نو پهل هم دلته چې کم دی ایجوکیشن د زنانا ډیر زیات کم و، نو حکومت داسې خطر خوا توجه ورکړی وه، نه این جی اوز داسې خطر خوا توجه ورکړی وه. او بیا د 9/11 نه پس چې کوم دلته کې تراګر راغلو د افغانستان نه، په هغه کې لوکل او چې کوم بهر نه کوم خلک راغلل، القاعده یا نور داسې ملیټنټس ارګنایزیشن راغلل، نو هغې دوه درې داسې کاروانې شروع کړې چې هغه زموږ د تعلیم ډېر زیات متاثره شو. په شروع کې خو دوی دا کوشش وکړو چې یاره دا کانفلیکټ تقسیم کړي چې زموږ د ماشومانې چې کمی دي دا به سکولونو ته نه ځي. خو بیا هم دا ماشومان به سکولونو ته تللې، نو بیا دوی بل شي ته لاس واچولو چې دوی بیا دغه سکولونه ټارګیټ کړل. قبایلي علاقه کې تقریبا 1500 کم و بیش سکولونه دوی وران کړي دي چې په دا کې زیاتره سکولونه چې کم دي هغه د زنانا سکولونه دي، او پاک هم زیاتره چې کم دي د پرایمري سکولونه دي. او بیا دا سم تاسو ته به پته وي چې په میرانشاه کې یو غټ ډیګري کالج و دا زنانا لپاره، هغه خو ټول یې ختم کړی و. خو بیا حکومت جوړ کړلو قبایلي علاقه کې د افغان وار ټیم نه دلته کې په دا باندې ډېر زیاته توجه ورکړې شوې وه چې ډېرې زیاتې مدرسې جوړې شوې. نو دلته کې ما یو دغه چینج وکتلو چې یو خو پیلنه مدرسې ډېرې زیاتې وې، بیا د زنانا د مدرسو رواج دا د 9/11 نه پس ډېر زیات شو. په هر کور کې مدرسه جوړه شوله او په هر کلی کې مدرسه جوړه شوله.
د جنکو د تعلیم پر ضد د وسلوالو ټولګو د کمپاین په اړه په پیښور کې میش د بیلابیلو قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي جنکي زده کوونکي وایي چې کچري اولس او ریاست د دې بریدونو مخه ونه نیسي، نو دا ټوله سیمه به د ناپوهۍ او سغدریزۍ په تیارو کې ورکه شي.
نن سبا چې دې ډایرکټر اټیکس د جنکو سکولونو کې غیږی دا غواړي چې جنکي سکول ویل فری دي. خو نن سبا معاشره داسې شوې ده چې ډېره زیاته موډرن ده، او غیږی غواړي جنکي ډېر زیات غواړي چې موږ تعلیم زیاده زیاتر حاصل کو. د دې لپاره ضروری ده چې سکول د جنکو سکول نه تبا کوي، بس جنکي دې فری دي چې غیږی تعلیم حاصل کړي. که غیږی غواړي که غیږی ډاکټر جوړ شي نو فری دي چې غیږی ډاکټر جوړ شي، غیږی خپل خواب پوره کړي.
دا ډیر بد خبره ده د نه دی کول په کار زکه چې زمونږ خلک دا دې ټایم دا غواړي چې زمونږ نیشن چې دی هغه بیک ورډ شي او مونږ ترقی ونه کو او زمونږ ملک کې 51% آبادی چې دا هغه د ښځو ده نو مونږ ته پکار دی چې ښځو مونږ سکول جوړ کړو نه دا نه چې مونږ دغه سکول نه ورانه وو هغه کې بلاست کړو
جنکو د تعلیم ځکه امپورټنت ده کوس د جینې وعده شي او خدا نه خواسته د هغې سړی مړ شي نو بیا نو ټول کور چې دا هغه هم هغه ښځه چلی کنه نو چې هغې تعلیم نه یې کړی نو څه چېرته به لوښي وینځي یا بل څه وکړي نو چې تعلیم وکړي یا به دغه ریسپانس مطلب ښه صحیح نوکری به ولې ملاوي کړي ښه صحیح کار به کولی شي خپل کور به خپله باعزته چلولی شي
اټیکس کو د خدا څنګه چې دوی وي چې اټیکس چې دی نو هغه زیات تر د جنکو په سکول باندې کېږي نو د جنکو په سکول باندې زیات تر کېږي زیات تر چې دا انټرټس کی او پدې کې هم جنکې ټاپ کوي جنکې زیاتې مهنتی وي د الکان نو دوی به غواړي چې جنکې دي تعلیم نه کوي پته نه لګي دوی څه غواړي جنکې جنکې دومره شوق لري چې هغه تعلیم وکړي نو بیا دوی څه غواړي نو زم چې سکول لري لګ ډېر وای زکه چې هغه ته سب د سب پته نه چې دا په هغه په سب باندې پوهیږي نه نو هغه وسنګ بیا په طریقې کوي زمونږ ملک او زمونږ په ملک چې جنکې د بې تعلیمې ان پړي نو هغه وسنګ طریقې کوي
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ټولګو د هلو زرو نه وړاندې هم ټولنه داسې وا چې خپل زاړه روایتونه یې په وړاندې بوتل او د جنکو د تعلیم ډېره ډاډګیرنه یې نه کوله. د سرکاري راپورونو تر مخه په قبایلی سیمو کې په سلو کې درې جنکې سکولونو ته ځي کومه چې د تعلیم ډېره ټیټه کچه ده. فیحه کریم د قبایلی سیمو سره تړاو لري خو اوس په پېښور کې خپل زده کړې مخ په وړاندې بوزي. هغه وایي د هغې په سیمه کې ډېرې جنکې سکولونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېر په لږ عمر کې واده شي.
موسلی خو اول ایت فیملی نه هغه نه ملاویږي پرمیشن نی پرمیټ لکه ټیلنټ ډېر دی په خاص کر ګرلز کې خو پرمیشن نی او بیا حالات داسې دي کنه ای وجنا او چا خپلم انټرسٹ نی لکه دون هغه اویرنیس نشته ایجوکیشن نو ای وجنا جنکې خپلم ډېر غني انټرسٹڈ ظاہر دے سر ساغ نہیں بلا چار سب کئی کور کے اول و خیر وادشی خو دادے چ کم بیا ایجوکیشن کے مخ کے لاڑی شی نو ڈیر جات مخ کے تلی شی لکا ڈیر جات رول ماڈل شتا زم پختنو جی نہ کو کے مخ کے تلی دی او جسوک ندی تلی نو بس ظاہر دا بیا ودی کی نور بس کئی سوسائٹی خو نقصان ظاہر دا کی گی چ جنے غنا خلی ایجوکیشن اگی بیسک نیڈ دے وتا غنشتا نو اغه خپل خپل خو تباشی خو کسبای وعده مشی ای چې کم بیا نسل مخکې روان دي ای کې مخ روان دي ای تم نقصان دي ان ایجوکیشن دی وجه نه لکه ایم پرابلم سفر فیس کوي.
مشال یو بل زده کوونکی دا چې پېښور سره نږدې د قبایلی سیمې ناراضي او د پېښور په یو سکول کې زده کړې کوي. هغه وایي باید مور پلار د نوي دور غوښتنې ومني جنکې د تیرو څخه راوباسي او د علم په کالو یې خیسته کړي. نوموړی زیاتوي
ایجوکیشن حاصلرز ار ډیر زیات مطلب چیلنجز مونږه فیس کول فیس کوو مطلب لایک گرلز ایز ا گرل مونږ ته پاره ډیر زیات مشکل ده دمر لری نه راتل ترانسپورت مسله ده مونږ ته خو بیا مطلب مونږ دمر راځو لر پښتنو سوسایټی کې آی تھنک سو ایجوکیشن جنہ کولا پاره اگینا منی مطلب اگینا وی چی جنہ کې ایجوکیشن او کی ایجوکیشن نشته جنہ کولا پاره خو ډیر کم مطلب نن سبا خلک چي دي اگی ایجوکیشن د پاره جنہ کې په هر راولي اور زمونږ پیرنٹس چې کم دي نو اگی مطلب نن سبا زمانه سره اوس چلیږي اور اگیم چې دمو ایجوکیشن د پاره دلته راستي.
په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړی برید او سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په ولس کې ویره ډېره شوې ده او ډېر مور پلار دې ته زړه نخه کوي چې خپل بچی سکولونو ته ولیږي. د خیبر قبایلی سیمې د جنکو د سکول یو مشر استاذه شازیه وایي وړاندې د هغې په سکول کې د 200 نه ډېرو جنکو زده کړې کولې خو اوس دغه شمېره 400 ته رالوېدلې ده.
مشکل
روبی نواز په پیښور کې د قبایلی سیمو د جنکو د تعلیم په اړه په یو پروژه کار کوي. هغه وایي د قبایلی سیمو جنکې ډېرې باصلاحیته دي او غواړي چې د نوي دور علمونه زده کړي. روبی ناز وایي څنګه چې زده کړې کول د مذهب له نظره فرض دي، نو باید دینی عالمان د تعلیم د اهمیت په اړه په ټولنه کې د بیدارۍ لپاره کار وکړي.
دغه خو بیسیکلی لیک مونږ د ریلیجیس چې کوم غدي ګروپ دی یو خ پارت پلی کوي شي. اسلام چې دی هغه دین فطرت دی، نو مخکې به زه دې ته لایک ریکویسټ کوم مونږ چې کوم ریلیجیس لیډرز دی، سکالرز دی، چې دوی د خلکو تاغوی لایک قبایلی طرف ته اور زمونږ کوم پښتانه هغه چې دی کنه، نو دوی باندې لایک انټرنیشنل هغه طرف نه زیات زیمه چې د ریلیجیس سکالرز ورته څه خبرو کې دا به دوی باندې اثر غورځي. اقرا او پڑھ، نو پڑھ سه کنه لایک اٹ انکلوڈز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بیا دا وچ دې کې دا کلاسیفیکیشن چې دا دینی دے دا دنیاوی دے. زوی مچ ایون ک دنیاوی تعلیم هم تاسو حاصل اوی او غتا سو غا الله طرف تا خپل ریلیجن طرف ته بوزي، نه دا دنیاوی نه دے، علم بس علم دے. حکومت له دا پکار دی چې یو خود ټیچر سیلری زغه لکھ کی، ای دس انسینټیو زغه ور کی، نور پیرنټس اویرنس د پارا گورنمنٹ هم دې کې دا پارت پلی کوي شي چې دی اویرنس د پارا پراپر پلانز او پروگرامز دې هغه ور کی کوي شي.
قبایلی سیمو کې د پرمختیا د چارو کارپو نظام داول وایي چې د سکولونو د بیا ودانۍ نه وړاندې باید د پاکستان ریاست وسلوال ټولګي له منځه یوسي، پوځي عملیات زر تر زره نتیجې ته ورسي او بې کوره شوي خلک په خپلو سیمو کې یو ځل بیا آباد کړي، نو په سیمه کې د زده کړو بهیر بیا پیلېدی شي او دغه سیمه هم د پرمختیا په لور تللی شي. نوموړی زیاتوي:
زه خو پخپله دا وایم چې د سکولونو د ریکنسټرکشن نه زیات ضرورت دی چې ریهبلیټیشن وشي. چې ملیټنسي دلته راغله د سکولونو نه ډراپ آؤټ ډېر زیات شروع شو، ماشومانو کاغه میل دي کاغه فیمیل دي سکولونه یې پرېښول. هغې شاته دا و چې په دا کم په قبایلي علاقه کې د ظلم د زیاتې روان دی، دا زمونږ د قبایلو معیشت کې ډېر زیات خراب کړو، نو خلک د دې جوګا نه دي، دا وس او طاقت نه لري چې خپلو ماشومانو باندې سبق ووایي. یو خدا ډېر زیات ریزن وو چې کوم سکولونه هلته اویلیبل هم دي، هغې هغه کې څوک د پیسې په وجه باندې د غربت نه هلته څوک تعلیم نشي حاصلولی. بل چې کوم داسې ځایونه دي لکه زیاتره د قبیلی علاقه کې چې زه وایم، نو دوه قسمه علاقې دي، یو غرونو علاقې دي او یو چې کوم دي مین بازارونه دي. او زیاتره دا سکولونه دوی په مین بازارونو کې یا د بازارونو سره خاصه کې ځکه ټارګیټ کړل چې هلته څنګه سب خلکو کې دا شعور و چې زموږ ماشومان سبق ووایي. باقی چې کومې داسې علاقې دي چې هغه غرونه دي، هلته خلکو ته حجرې جوړې کړې دي. او داسې علاقې هم شته چې په یو کور کې دوه سکولونه دي چې هغه کې میل سکول هم دی، فیمیل سکول هم دی، خو ایجوکیشن پکې نشته. نو زه په قبایلي علاقه کې صرف دا نه وایم چې د دې ټول صورتحال چې کوم دي تراګري ذمہ وار دي، زمونږ چې کوم حکومتي واکداران دي هغه هم ذمہ وار دي، یا زمونږ هغه بورتیات افته طبقاتو چې مونږ ورته ملکان یا مشران وایي، نو هغه هم په دغه کې تر څه حده پورې لاس لري چې د خپل علاقې د پاره د پرمختګ د پاره یا د تعلیم د پاره خپل کردار نه دی لوبولی.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي تر اوسه په قبایلي سیمو کې د 1500 ډېر سکولونه د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي. د چارواکو په وینا یوازې په باړه تحصیل کې خوښه سلور شپېته زره ماشومان د زده کړو نه بے برخې شوي دي. د خیبر جنسي تعلیم د سانګې مشر چارواکي محمد عتیق مشال ریډیو سره د خبرو په وخت باړه کې د تعلیمي هلو ځلو او سکولونو د بیا پرانستو په اړه سداسي وویل.
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شو بیا 47 شو اچھا موږ سره یو کنه هغه سکولونه د 150 نم سی وو خطر یقینا چې کوم دې کې سکول نی مطلب اب خامخه متاثر کیږي دا کسان په زرګونو کسان تقریبا 64000 کسان ماشومان متاثر شوی دي د کی شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي او ځکه چې الته کې یو بی یقینا کیفیت او لا چې کوم طرح غرو خپل کارونه کول اوس الحمدللہ ز پوری امید ما چې ډیر زر بمونګا پدی پوزیشن کې شو چې بیا مونګا تعلیمی حاله زلې او ما قشان ته کې بحال کوله که څنګه چې مخ کې وي پی ایچ ایف سره دمو پدی سلسله کې ډیر میټینګونه شوې دي اغه مخ کې مشرانو سره میټینګونه کړی دي نو زما کوي امید ده چې ان شاء الله دا سکولونه مونګا ډیر زر تر زله بحال کو
د پاکستان په قبایلی سیمو کې په سکولونو د بریدونو سره سره په ښځو استادانو د بشري حقونو په دفاع کوونکو او روغتیا د محکمې په خزینه کارکوونکو هم د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي. د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د خیبر جنسې په شاکس سیمه کې وسلوالو د سکول په یوې استادې شهناز نازلي ډزې وکړې او زخمي کړه. شهناز نازلي څو ورځې وروسته د پېښور په یو روغتون کې سا ورکړه. قبایلی ولس وخت په وخت له حکومت غوښتنه کوي چې دغلته د امنیت په ځای کړل شي او د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې شوي اصلاحات د عملي کړل شي. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد پښتنو په سیمه د جنکو د تعلیم پاړه د یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.